روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې له زلزله او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو خبري کوو د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړي چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبريږي رڼا واچوي د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبري وکړي لکه څنګه چې په ویګې د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې په دې ورستیو کې یو زوره وره زلزله وشوه زلزله زپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خبرې شوې دي له هغې جملې څخه شدید خارښت او د غراز نست ناستي یو شمیر زپل شو سیمو کورنۍ وای چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وای چې کچېرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کېدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري مخکمو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګ کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر یوسف طیب سره بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په پاڼه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې ویل ولې خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولای شي له موږ سره تماس ونیسئ د واتساپ تلیفون شمیره اعلانوم 00420023001111 یو ځل بیا دا تلیفون شمیره اعلانوم د واتساپ لاره کولای شي چې موږ ته تلیفون وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي 00420023001111 ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب خبرونه تخره غلاست
ډیر مننه نوریا صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبري وکړلې نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبري کوو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره ډېر تړلې دي لکه د نست ناستي د جلدي ناروغي خارښت په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارزواکي او ځین نورې که په لنډ راتو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت څاره کومې ډېرې ناروغي په تیر بیا هغه سیمو کې چې زلزلې یا نور سیلونو یا نور طبي پیښو ځپلې دي ډیر خلک ورسره مخامخ دي
مننه نوري صاحب اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغیر ورکوي نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغیر وکړي حالات چې د ژوند سټایل هغه سره تغیر کیږي نو په همدې اساس باندې د مختلفو فاکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ور سره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثر شي دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي که د سیلابونو له کبله وي که د مهاجرتونو له کبله وي په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږه افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکو هیوادوال کې چیرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي، یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي. طبیعي خبره ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونشي کولای شي د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خوندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کیږي هغه ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلق وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسي کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای شي د هغه نشي مراد کولای د مختلفو حالاتو لکبله، یا هغه ټولنی او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضاء خو دوی ټول یو کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متجربه کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د سات پاک او بوتا لاسرسي ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسي ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغي باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانېږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي. چې کله هغه خپل مالی توان د لاسه ورکوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دپاره د کنټرول دوا واخلي منظمه یې وخوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یې وخوري. په همدې اساس باندې د دوایي د خوړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عام روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړني حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه کې د نړیوالو حالاتو کې د ناروغي او خطر کېږي او متضرر کېږي، نو د دې تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی دی. په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړی دی، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه، په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټول ورسته یو ناورینون او د پیخو هغه مشخص ناروغي په نخښه وی دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوی دي او په چټکۍ سره خبرې شوی دي د دغه ناروغي او هغه مهمه کومیدی او د درملنې لپاره د ستدابیر نیول شوی ډیټابیس جوړ شوی.
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات را زیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیې باندې د اخته کیدو د شیوع چې دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوی تغذیې د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې د نشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې. دا چې په هیواد کې دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه وروسته کومې ناروغي او په کوم اندازه باندې زیات شي، وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم. خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنۍ حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنۍ حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته، او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یو لسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهال یا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه چې د پدژمی په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري، د شری ناروغي ګوري، او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دي چې لا تر دې هم ځاتي هندلس مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي، او داغه هفتوار ریپورت د عام روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې دی د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي، او د هغه پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دی، او د عام روغتیا وزارت خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي، د ناروغي وي، د ناروغي د شیوع، د هغه د بعضی وخت کې د پلاتنو، نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکیږي، او د هغه د نه شریکېدو به مخفل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عام روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیات زیات شي، او یا داس یو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقع نه ویل دل شوی، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي. داسې یو سیستم شته د عام روغتیا وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام به څومره وي،
څنګه بوي څنګه براتولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډپارټمنټ مسؤلین دي په عامه روغتیا وزارت کې هغه په دې اړه باندې ډیر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولې شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې اړه باندې ورنکړم شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه در فعال وی او تقریبا د 2010 کې یو سکال نه راپېښه دا په هیواد کې موجود دی
بله
خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې او د بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي. دا ممکن ډېر واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلی کې خدای سي واقع راغلی و څوک خورانه غلل پلاتونه و نه کړه ممکن د ولس رضایت زنه پويګم چې د دې موضوع نه څومره وي خدای سي سیستم شته دی د روغتیا وزارت په سختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د جون اشتمنی خبرونه او ری میل محمودي ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي او موضوع ته ځانګړې شوی یا وردون که هم دی واتس اپ لاري را سره وصل دی. بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته د ټلیفون لیک سره وصلیم واتس اپ نه لرم. اجه توخی مستاسی دایمی همکار او وردون که در زبل ولایت شجول اول سالیست.
بله توخی زب خبرمان تکر اغلاست خوشحال اسم چه غاق دی اورم لندم اووی لی دکتر سیب نت سپختان لاری
منانا نوری اس نوری سب تا استاسی امن در خدر وار ملمان دکتر سب تا استاسی تخنیکی همکاران تو تورتنی که هیلی رفتر امات لندی کوم نو موضوع پر چه بارکی ده
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېری ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناست ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغراز خورزوکی چې ډیر خلک لغه عادی د ډوړې و مړې ډوړې څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو ته به پیښو ته وایم چې دای پیښو ته وایي خو سره یو ځای ترازی نو دا د الله پاک تقدیرات او ارادي دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي دا الهي امر دي. خراب سو ودی ته چې افغانستان وختي هم دا څه زمانه کېږي چې زلزلو سره مخ کېږي په بعضو ولایتو کې سخت زلزلې رامنځته شوي نو زموږ وطنوالي په سترو مشکلاتو سره مخ کړو او په شهادت یې ورسول. نظمور له محترم ډاکټر صاحب دغه د پښتنه ده سی آی دا سی وسایل جوړ شوی دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسیز خبر شي مخطر لوارته له مخ او څونه ما په هوای په کار ده د خلکو لپاره سی په دې کې څونه کوشش وکړي او بل سی کله مستوا سره سی یعنی یو انسان په خړو وبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومنی تدابیر څو سی موږ هسپتال ته رسو نو همدا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه.
بلې توګه صاحب کور ودان پښتنه مو واوریدل شوې لکه چې بل اوریدونکې نشته ده. ډاکټر صاحب پښتنه مو واورید.
بلې مننه نوري صاحب نو تاسو هم او د توفیق نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته. اماغه د توخي سي په خبره باندې دا خدای پیخي معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واخې کېدونه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته مونږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخي صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به دا د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوې، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي دي. چې د رود په خوله کې کور جوړی نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلابه سره ممکن مخ شي. دا یوه غټه ستونزه ده که موږ په دې باندې فکر وکړو، د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا پې سیلونه راغلي اوس رد دی چې 50 کاله کېږي سیل پې نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغه سې کورونې متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بله موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمی بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخي صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي مونږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې مایفره باندې زه د سروګي خوا ته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایفر په کې خطر سیندې به سرک دی او تاسو دا تیګه ده چې لږ تکانه موږ یو دا تیګه چې دنو یو درې څلور پنځه شندابې څخه لاندې کوي لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې د معمولی تکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلپ کې او همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو دوو کلونو کې همداسې تکانونه هم راغلل چې سرک یې بند که وانې که دا سرک نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغه دغسې تیګې او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو اوس یې هغسې نه کوي موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې دا دښتې د شهر صفا دغه ځایونو ته چې ورشي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دې حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري د دغه طبیعي پیښو کې تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل خو یو پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې ښایي دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکو چې کله داسې پیښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي مثلا یو څوک په سیند راغلی په سیند کې اوبه وړی ده ژوندی ده خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ور ورسیږي وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي هغه خدمتونه چې باید دته ور ورسو څه باید ورسره وکړي
محترم نوري صاحب په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخي صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري یو ځای موټر چپه کېږي یو ځای سیلاب راځي یو ځای غر راخوییږي یو ځای جنګ او جګړه کېږي او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري نو موږ په طبابت کې یوه اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي A دا معنا چې ایر وې یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کا ایروی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي دوهم بی بریتینګ چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي او دریم دا دی چې د وینې جریان باید موږ سرکولیشن سی یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روانه نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، خی خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زه د ولس په ژبه باندې ووایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د ده د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې دا لاره خلاصه کړو. مونږ د ده د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د ده د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغو نه شفخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټول ولس ته چې دا اوري، غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکي له روغ له یوې لنډې دمې ورسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې می دالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي. 00420023008 یو بل اور دین که هم لرو مهربانی ځان راو پیژنه یو لکم زم تماس نیولای.
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب، سلام نامی که هیلی تاسی او محترم جزادی راژیو او ریدوی که او کارکون کتا او داکتر صاحب تا ورانده کوم خپل سلام نامی که هیلی پا دیر درانه محترم نوری صاحب.
بله دیر منان قاری صاحب خبرونه تا او بخی چستا سو به هم ما لکه چې اشتباه وکړل
ولا ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده. زه تاسو دایمه اوریدم کوم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پښتونخوا هری پورنه.
بل زرمروال صاحب خبرونه تخره خلاصت موږ نن د طبيب پیخو سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب په دې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طيب زموږ میلمه دی. څه پوښتنه لرې د همدغو طبیب پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مو له خپله لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبیب پیښو له امله رامنځته شوي؟
ډېر زیات محترم نوري صاحب، دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نسناسته یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاسو غریوانی او د دې نه علاوه لوی کسان هم ورسره دا رقم پیښې ډېرې موږ لیدلې. مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو. په دې کې ډېر یعنې مرسته وکړو، موږ وکړو. مثلا هغه که چیرته خدای مکله اوبه نه راوکه غواړو چې ژوند یې بچ کړو، هغه باید واخلو او ورخو باید یوسو.
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول، داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست په همدغسې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې ده ته څه ډول مرسته ورورسوئ، له ده سره څه وکړئ؟
نو دا خو تقریبا دلته په غاری پور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو د نور خلک چې دا دی مرتوی د تربیلې دی چې د نړیوال له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر چې وو دغه وبور اخیستې وو د دوه ژوند دغه د ورو بورې وي د ورو دغه لوی لوی بورې وي دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان لپاره ټوکی مطلب اخیستې وو نو بیا هغه کښتۍ غیر کسب وو دا څلور نفر وو زیدل ونه دا دا ولو و دا څلور بورې وي دغه جوړ دا د وو په بورې باندې د خدای پاک تر دې کیناري پورې د زم را ورسول دا د ما د ستر ګل دلای حال د بیا چې کله موږ ول د څلور کسانو بیا میو په یو کوټه کې نه ول اول کوم تاو د کړ ډیر سخت یخ نیول او دغه د بدن پوسټ کې د ستک تم سی و دا تقریبا د سیو خې ساتنه ساتي مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري د تر بلډې موږ د سترګو لته دلې حال دا غو و شو کو چرته دا د وو بورې نه وای نو به ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی غو ډیر کوم کو سره وکړه خلک و ما انسان ورونه و افغانانو
نه بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د کوم پختنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پختنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پختنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې د دې څه خپل نظر بوند کوم دغه نظر د ما کاتي وو له محترم ډاکټر صاحب طيب نه ما دا پختنه ده چې هر هغه څوک چې دی ما د هانه ناڅاپه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې صرف احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره چې مثلا غواړي چې ژوند یې وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باج په ځای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه وزن دې وښه ورل چې دا مثلا یا دې ور باندې شو ځل یا مثلا نور ډیر د سجینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه نور لو وخت را کول نه و نه مننه محترم نور یاس نوري صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې یو پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورور سي وي د اي بي سي یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېدا که څه خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په تاسو کې دغه شوی وي څو وکړو هغه هم مخکې یو سره ناتې واچوله د پښتنه بیا د زیبولو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څو چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کښته کې سپارو کښته ډوبه شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تکتیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې بیا دوی ورسره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کور شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې یو دل تاسو معلومات وی زه چون خو د ډېر د برخې ډېر متخصص نه یم زه په عمومیت خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي دا جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې
اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جدای متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر تخوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصد د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصد سوځیدلی لس فیصد سوځیدلی شل فیصد سوځیدلی ډیر سوځیدلی پنځوس سوځیدلی څو فیصد د انسان سوځیدلی دا یو موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړۍ درجه سوځیدلی دوهمه درجه سوځیدلی که درېیمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلی همداسې فقط د پوستکی او دا د پوستکي په سر یې چې کوم ویښتان دي دا سوځیدلی یوازې د پوستکی ورسره سور شوی که نه دا پوستکی سوځیدلی د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلی که نه. د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دي او په بطن کې حتی د تودوخې درجه یې دومره زیاته ده چې دغه یې لا په داخل کې سوځولي دي. نو دا دوهمه برخه چې ده دا د سوځیدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدي لوړه وي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصده سوځیدلی وي اتیا فیصده سوځیدلی وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او درېیمه درجه وي نو طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهېدی شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عامو خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوځیدنه عمیقه ده یعنی ژوره ده درجه یې لوړه ده او فیصدي خو اسانه ده. که د سوځیدو د درجې په رابطه د سوځیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې نو دا ډېره اسانه ده چې سینه څو فیصده شا څو فیصده لاس شي لاس څو فیصده چپ لاس څو فیصده پښې څو فیصده دا فیصدي چې دا اسانه زده کوي اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده خو که یو څوک هېڅ سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوځېدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوځېدنه لومړۍ درجه ده دوهمه درجه ده که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوځیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډیر ټیټ دی ډیر زیات ټیټ دی او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه د سپینګیرو د لارې نه د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه همدغه سی په ټولنه کې چې متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي او له دې علاوه ډیر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډیرو لرو باندو او خلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډیر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغ ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي خو په هر حال یو څه شته او دا 4200 کلینیکونه هم ډیر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کیدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي نو د افغانستان تقریبا 30,000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او اغوی رضاکار دی دماغ کلی اوسیدون کی دی پلارون او نکون دماغ کلی خلق دی او دغه تولنې په منځ کې اغوی اوسیږي اغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه اغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي اوس با څوک دا وایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکي زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ورته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري هغې ته یو خط کش کوي چون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي په خط نه پوهېږي بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي یعنی دوی په خپل سر نه دي دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې مؤثره به هم واقع شي
بله ډاکټر صاحب یوسف طيب مننه بله قدرمن اوردون کده ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه اوري ک ډاکټر صاحب تر راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښت ده که پدې اړه معلومات ورکړي چې د څړول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناس خو هغه د چکر خلک بيزې کیږي اتمن هغه د پاکو بو څخه به برخې کیږي او ممکن د ناروغي ډېر خبره شي د ناروغي په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي مې ربني
قدرمن نوري صاحب ا بچې په دغه حالاتو کې چې د خارخ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچوله علت دا دی چې مخکې د زلزلې نه مخکې یو کور چې هغه لس نفر یا پنځه لس نفر آزاد درلودل هغه څلور یا پنځه کوټې درلودې هر کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه استفاده کوله جامې هم په خپل وخت باندې ویندلې او هغه د خپل ځان او د حفظ الصحه ساتنه هم کوله اوس چې زلزله راغله دا غوي کور وران شو صحیح چې کور وران شو هغه هغه صفات جامې چې مخکې وستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کوله هغه چې مخکې په کوم پاک او بون غلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پیولندېږي اوس یې هغه وبن لري یا هغه لوخي د ورتن لري هغه چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کی اوس ممکن هغه ته لاسرسي ونه لري او تر ټولو مهمه دا ده چې هغه 15 نفر اوس په یو وخت کې اوسېږي مخکې دا 15 نفر په څلور پنځه خونو کې اوسېدل څلور پنځه کوټو کې اوسېدل اوس دوی په یو خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي نو دوی تراکم رامنځته شو دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساری دي یو نه بل تخفریدون کې دي نو د دغو عواملو لکه بلا هغه جلدی ناروغي چې یو د بل مخفریدون کې دي چې یو عضوه ته دغه ناروغي داغله دی اوس په یو وخت کې مکه سره وسیږي د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولای نو تبید چې دا کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اختکیږي بیا د کورنۍ خود سینه د چزان ته په یو ځای کې اوسېږي د کورنۍ بیا البته د دې فټ یو بل خیمه ده چې په هغه کې مزینه خلک اوسېږي دوی بیا د ورځ یو د بل سره کینی سلیم شي کوي په غاړه باندې سلیم شي ورکوي افغانستان کې خو مونږ تاسو افغانان یو دوی یو بل ته غاړه ورکو نو یو بل سره مونږ ته تماس کیو نو دا بیا غبلی کورنۍ ته ورځي غبلی کورنۍ د چې دا ناروغي شرایط وکي دا مغه یو شخص نه بیا غټوله کورنۍ او په امدی ډول باندې د غټولې ساحه کې کوم خلک دی دوی ته دغه جلدی ناروغي سرایت کوي. دای هغه په ډیره ساده ژبه باندې په ډیره ولسی ژبه باندې د جلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره 100 روپۍ هم وي، لس هم وي، 150 افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره اندمیک ولایتونه دي، یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي، د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانا هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د 15-20 نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منوریدونکو هم مننه چې د دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلې ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
کدی د سمې او کد غره خولي دي دول دنیا کے پختانہ کلی دی او
وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سمپورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا سمپورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنگ شم ستا د بڑو د غنش پو لٹو زچد زان سر د زڑپ جنگ شم ستا د بڑو د غنش پو لٹو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تا دوستر گے د جانان جوڑ کڑے مجا ټول جهان د خایستو نوخ کلا تاته بستر کې د جانا جوړ کړې سوچ دان منی منکر دی فزل کافر دی سوچ دان منی منکر دی فزل کافر دی غوی بنې خو زخل زینا اور بسی زینا غوی بنې خو زخل زینا اور بسی زینا خنړو سترګو میرمنې باړ دیغنې نظر د خمارونو نظر خو یو ګلال در تکوم خولیا ستاد موجونو د سندونو نظر د یو ستم د خبروم خولیا سترګې د ندی ابا سندې زړه د سنگین دې سترګې د ندی ابا سندې زړه د سنگین دې ته کیسې آل د تند مرینا خورو لسینا ته کیسې آل د تند مرینا خورو لسینا نڑو سترگو میرمنے پاڑ دیکھنے